د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په افغانستان کې د داعش ډلې همغږي او قوت موندنه. د امریکا د دفاع وزارت یو ارزونه ښیي چې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی او په اروپا او آسیا کې د بریدونو پلان لري. خو طالبان وی داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې هیڅ تروریستي فعالیت نشته. په ترکیه کې ټاکنې او د آزادو رسنیو پر ضد اقدامات. ترکیه د می میاشت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نږدې کیږي، خو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د خپلواکو رسنیو پر ضد د حکومتي اقداماتو غندنه کړې. او د افغانستان د بریالیو ورزشکارانو مبارزې او کډوالۍ شون. په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان ګڼ شمېر ځوانانو او پیغلو افغانستان ته د نړیوالو سپورتي سیالیو په ترڅ کې ملي ویاړونه او ډول ډول مډالونه ګټلي. په دې جمله کې یو یې مبارز ځوان قدرت الله بابکرخیل دی چې د خپلو ویاړونو یادونه کوي.
سلامونه ستړي مشي، نن یک شنبه ده، د اپریل د میاشتې 23 نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان اړوند مطالب هم لرو، خو په پیل کې به د افغانستان اړوند خصوصا د داعش د تهدید په اړه یو مهم خبر واوري. د امریکا د دفاع وزارت د محرمو ارزونو د مخینه افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی دی. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو ارزونو کې دا یو زیاتیدونکی امنیتي ګواښ بللی دی، او دایم ویلي دي چې ترګرې ډلې غواړي د نړۍ په مختلفو برخو کې بریدونه وکړي. خو طالبانو په دې وروستیو کې په مکرر ډول په افغانستان کې د داعش د ځپلو او په وړاندې د قاطعیت خبره کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت د ارزونو له مخې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتل وروسته چې لا دوه کاله نه کیږي افغانستان د داعش لپاره د همغږیو په یو مهم مرکز بدل شوی دی. د امریکا په محرم اسنادو کې چې واشنگتن پوسټ یې جزئیات خبر کړي، ویل شوي چې دغه ترهګر ډله په ټوله اروپا، آسیا او امریکا کې بریدونه پلانوي. په دغو محرم اسنادو کې چې څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د یو غړي لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، او اوس واشنگتن پوست کتلي په سفارتونو، کلیساګانو، تجارتي مرکزونو او تیر کال د فوټبال په نړیوال جام د بریدونو مشخصي هڅې بیانوي. په ارزونه کې ویل شوي چې د پینټاګون چارواکي په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د داعش د مشرانو د نه دا ډول همغږ او هڅو څخه خبر ورکړی وو، او دا شمیر تر فبروري میاشتې 15 ته لوړ شو.
داعش د بهرنیو عملیاتو یو کم صرف ماډل جوړوي چې له افغانستان څخه بهر په سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر خپلو عواملو او سمبالونکو شبکو اتکا کوي.
د امریکا استخباراتي ارزونې په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو په خاص ډول داعش د ګواښونو خبره کوي چې طالبانو په وار وار ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په وړاندې کار واخلي. طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د غړو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکړی دی، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د ترهګر ډلو شتون د اندېښنې وړ بولي. بل خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د جوړېدو په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالي امینه محمد وروستیو څرګندونو ته د پراخو غبرګونونو وروسته د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي د افغان میرمنو او انجونو سره د کلک پیوستون ډاډ ورکړی دی. میرمن محمد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ټولو هغو ښځو او انجونو په اړه فکر کوي چې له محدودیتونو سره مخ دي.
زما سره د ټولو هغه خزو او جون سره دی چې په اختر او هر ورځ نشي کولای خپل دینی اعتقادات عملی کړي. لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د میرمنو او جونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوو، زمنګ په وستون نماتی دون کېده.
میرمن محمد دا څرګندونه وروسته لغه وکړي چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د غلور پرې چارواکي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په سر د یو باس لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د وی غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي د مرستیالي دغه څرګندونې د افغان سیاسونو او مدني فعالانو ترڅنګ په نړیواله کچه د سختو غبرګونونو سره مخ شوې. طالبان وایي هغوی د اسلام په رڼا کې د ټولو بشري حقونو ته ژمن دي، او د یو لړ اصلاحاتو لپاره یې د نجونو ښوونځي او زده کړې منع کړي دي. سمیع الله جلزای، امریکا غږ.
د امریکا د دفاع وزارت د محرم ارزونو په اړه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عبدالقادر عزازی وطندوسب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. دوسب وطندوسب ستړي مشي په یګم تاسو سفر کې ملکه چاسته خو مننه چې وخت مراکو. د امریکا د دفاع وزارت په یو محرم ارزونه کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د امغګۍ په یو مهم مرکز باندې بدل شوی دی. ستاسو په نظر داعش په افغانستان کې د څه ډول همغږی وس یا قابلیت لري؟
مننه. زه فکر کوم دا اندېښنه چې څرګنده کړې ده داعش وجود لري په افغانستان کې، لیکن دومره هم ډیر نه ده لکه څونه چې دوی دومره ستر اندېښنه څرګندوي او خدای هم کلابي ورته کوي. موږ د جمهوری نظام په وخت کې هم
یعنی تاسو وایئ چې غټه لوی خیدا تهدید ډیر د خپل واقعي موجودیت نه؟
بالکل. اصل خبر هم دا ده چې دوی دا لوی خیدا هغه دومره لوی نه دي. زموږ د جمهوریت په وخت کې هم اکثرا زینو نړیوالو استخباراتي کړي او با داعش ډیر لوی خودلو او د لپاره چې هغه هرڅه مقاصد تر شا لري تر پردې شا لري هغه بیل موضوع ده. مهرباني به بیا باس وخت کمی چې وشي، لیکن زما پان ستا سوال ته چې لاند جواب درکمه غدا ده چې دومره ډیر بنی لکه څونه چې دوی اندېښنې خي.
خیادا خو پر پورونو کې باوري چې په تیر دوه کالو کې یعنی د طالبانو په حکومت کې تقریبا ډیر بریدونه چې تر ټولو خونړی وو د داعش ډلې مسولیت اخستې د داعش خراسان ډلې. البته اجازه راکې پام دی اړوند د سوچن امریکا ته ګوته ونیول یا د کم چې امریکا دا اندېښنه ممدغه څرګنده کړي چې وي د داعش ډله ممکن د افغانستان په اروپا او آسیا کې مثلا بریدونه پلان کې وکی. داعش یعنی څومره د دې قابلیت مندل ده چې اوس د افغانستان نه بهر هتا بریدونه پلان او عملی کی؟ زه پیګم تاسو ډیر باور نه لري چې داسې به وکی یا دا توان به ولري، مګر په دومره لوړه ساته کې اندېښنه مطرح کیږي احتمال به وي.
یو خو اوسنی حالات دغه نړیوال مسائل چې دي خصوصا د امریکا او د روسیې دا کوم بلاکونه چې په جوړېدو دي د چین او د روسیا او د نورو هیوادونو د امریکا په مقابل کې، حتی د فرانسې جمهور رئیس خبرې په اخر کې، نو امریکایان اوس غواړي چې نړیوالو ته او خپلو متحدینو ته یو بل نزاع ورته وخی. مخکې نه مخکې ما چې مخکې وویل چې لابي ورته کیږي، دومره دوی نشته لکه څونه چې لابي ورته کیږي، تبلیغات ورته کیږي. نو زما په ان باندې دیتا دغه مسائل چې یادېږي هغه دې لپاره چې دغه کوم بلاکونه چې جوړېږي هغه لپاره مخکې نه مخکې دوی لابي کوي چې دوی و تهریدوي په داعش باندې. لکه په تاسو په یاد چې طالبانو نه هم دوی همدا رقم کله چې دوی خپل مقاصد وو 9/11 نه وروسته طالبانو نه دوی ویل چې طالبان
مگر
افغانی په کې نړیوال تهدید ده، لیکن اوس طالبان نه وایي. د زمونږ ورونه دي مونږ سره مذاکره وکړه، هغه د ورسره دغه وکړو تفاهم وکړو، اوس هم ورسره مخ کې روان دي. نو دغه مسائل د زینو شخصي خپل او هغه پردي سرشاه مسائل
او وطن دوه سبزر اعظم د اساس خبرې په امتداد باندې اکثرا وخت ویل کیږي یا ویل شوی دي چې د داعش په نوم باندې وسلوال یا جنگیالي په افغانستان کې ریخي نه لري او دا یو بهرنی پدیده یا ډله ده. او طالبان هم دا کوي چې دغه ډله په افغانستان کې د نن ډیره ځپلې ده. پښتنه دا ده چې اوس دا کم هیوادونه یا بلاکونه چې تاسو یادوي دوی په مجموع کې د داعش خطر ډیر لوړ خي. مثلا د سمرقند په غونډه کې د داعش خطر یاد شو یا امنیتی خطر یا د تروریزم خطر یاد شو. پاکستان د داعش نوم اخلي چې دلته په افغانستان کې ډیر خطر پیښول شي او ټي ټي پی مثلا نوم اخلي. امریکا هم دا یادې، روسیا هم دا یادې، یعنی ټول هیوادونه دغه خطر یادوي. نو دې کې به څه مبالغه احساس په نظر یا ستاسو په اصطلاح لابي
د یادونه خبره؟ خو ما تاسو ول تاسو چې دی یادېږي دا معنی دوی ته تبلیغ کیږي، دوی ته تبلیغ کیږي او دوی ته لابي کیږي، تبلیغات ورته کیږي، لیکن هغه مرشتون نه لري. خصوصا د افغانستان په زموږ اساس افغانستان کې د افغانستان په پولو کې چې دوی وایي د روسیې لپاره دا یو تهدید ده او دا تهدید جوړ شوی ده. درسته داعش یو خارجي پدیده ده، هغه موږ اوس نشو کولی مستقیم یو څوک یا یو هیواد هغې باندې لکه تورن کړو، لیکن په دې باندې ټول خلک پیږي چې داهش څوک د کوم ناراضي څوک تمیلوي او اول ورته تبلیغ کوي په دې باندې ټول پی
صحیح
انا زه فکر نه کوم چې داهش به دومره غټه تعدید وی چې هغه به حتی منطقي هوادونه هم هغه دې ورته لاسرسي پیدا کوي او هغه تقریبا
د افغانستان د پخوانی پارلمان غړی عبدالقادر زازی وطن دوست سب کورم ودان ډیر ډیر مننه ز پویګم تاسو په دې ژوندې خبرونه ته زمونږ غډونو کو زکه چې په سفر کې وای خو مننه کو خاصه مننه کور ودان درنو لیدونکو په جاپان کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شیدا محمد عبدالی وی پر اتون کې می میاشت کې د ملګرو ملتونو غونډه چې ویل شوې دي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په څرنګوالي باندې پکې بحث وشي په ځانګړو شرایطو به مطرح شي. سفیر عبدالی دا وی چې په دې غونډه کې نړیواله ټولنه خپل شرایط نهایی کوي او په دې ترڅ کې باید د افغانانو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي او د سه هیله مندیم خې چې طالبان هم باید په خپل حقوق کړو شمنو باندې عمل وکړي چې د سرپرست د حکومت نو وروسته به د خلکو په استازیتوب د یو داسې نوې حکومت جوړېدل مانی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. هغه د مرکې په پیل کې د جی و یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د راتلونکي سرمشریزي یا غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دا زموږ لپاره مهمه ده او د افغانستان په استازیتوب چې دلته جاپان یو چې موږ هم ډېر کوشش کوو چې د جاپان استازو ته دا افغانستان د خلکو دا پیام ورکو چې افغانان په دې هیله دي چې جاپان د پخوا د مرستو په دوام د افغانستان سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي او په ځانګړې توګه په اوس شرایط کې داسې رول بازی کړي چې د دنیاوال په منځ کې هم همانګي رامنځته کړي هم د افغانانو لپاره داسې رول ادا کړي چې په افغانستان کې بیرته د سولې خواته مر حرکت وکړو او په افغانستان کې یو داسې نظام او داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیرته خپل استقامت پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې په پام کې چې په روانه می میاشت کې هم د جاپان په هیروشیما ښار کې دغه سازمان سرمشریزه تر سره شي. څه فکر کوئ عبدالی صاحب د دې غونډې نه به خاصه څه پایله ترلاسه شي د افغانستان لپاره؟
فکر کوم چې ډېری وادونه په دې لټه کې دي او فکر کوم دا افغانستان لپاره هم په کار ده چې اول د دنیاوالو په منځ کې یو داسې همانګي رامنځته شي چې یو واحد اګرس پیدا شي چې په افغانستان کې د اوسني وخت ارانو سره مستقیمې خبرې وکړي او د دنیا پیام انتقال کړي او د افغانستان لپاره هغه ډله د دې جوګه شي چې په افغانستان کې د یو اساسي تسمینون کې په توګه باندې د افغانستان د خلکو لپاره استفاده کړی شي. دوی په دې هغه ادرس تاسو مشهورونه او د مختلفو عادو استازي ګای ګای یا قطر ته ځي یا کابل ته ځي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه پایلې به هم دا وی چې د افغانستان لپاره به یو داسې ادرس یو داسې ډله تشکیلوي چې هغه به د دنیاوالو استازیتوب کوي او د یو قوي پیغام سره به د طالبانو او د افغانستان نور مشرانو سره ناسته کوي ترڅو افغانستان د اوسني حالات څخه راوځي او یو داسې استقامت غوړي چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي.
بله، تاسو هم یادونه وکړه ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د می په میاشت کې به د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه بحث پرانیزي. دغه خبرې هم اندېښنې را پارولې دي، خبرګونونه هم ډېر دي. دوه زړه نقیزه خبرې کېږي. یوې خوا چارواکي وایي چې که په دوی باندې خندونه ډېر شي نو نوی به د افغانستان نوځي او د بلې خوا دوی په دوهی کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو بحث باندې دوی راغونډيږي. په دې اړه تاسو نظر تاسو ارزونه سه؟
طبعا دا خو د ملل متحد د استازو موضوع ده چې باید تشریح کړي چې د پیغام څخه د مقصد څه دي او د رسمیت پیژندنې موضوع په کومو شرایطو باندې بنا ده. او زه فکر کوم چې چون طالبان د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي بار بار د هیوادو څخه، زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندنې مسله به په شرایطو بنا وي، نه دا چې په غونډه کې د هغوی په رسمیت پیژندنې مسله د هیوادو له خوا څخه په داسې شکل مطرح کیږي چې هغه به په خپل څنګ کې د شرایطو موضوع سره نه وي. زه وینم چې په دې لویو غونډو کې رابرشری کیږي او د هوادو دا مسله چې واځي په دې کې څرګنده شوی ده چې دا حقوق پرځای کړی شي. جاپان هواد په دې کې فکر کوم چې اساسي رول بوله چې د دوی د پخوانیو کړنو په اساس چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ترسره کړي یو داسې رول یې بازی کړی دی چې هغه یې به طرف رول دی او جاپان په اوس په شاید کې اساسي رول ادا کولی شي.
بله عبدالی صاحب، د امریکا پخوانی استازي خلیزاد هم وړاندیز کړی دی، تاسو به حتما اوریدلی وي چې د دوهې تړون د ملګرو ملتونو د غونډې محور شي. دغه راتلونکې غونډه چې ده یو پکې همداده چې هلته په افغانستان کې باید یو ټولشموله حکومت جوړ شي. آیا طالبان به دې ته غاړه کیږي؟
نو که چیرې داسې حکومت نه وي دا به پایداره حالات نه وي د افغانستان لکه چې موږ په هېواد کې وینو. حکومت د خلکو څخه تشکیلېږي او د خلکو حقوق او د خلکو غوښتنې باید هر زمامدار او هر حکومت چې وي باید ومني. نو هڅه هم دا ده د دنیاوالو او د افغانانو په اثر کې چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو استازیتوب وکړي. متاسفانه اوسنی حکومت کو چې خپل طالبان وای دا یو سفارت حکومت دی، نو د سفارت حکومت وخت معمولا لند مدتی وي، لند وخت وي، او دا حکومت باید ژر تر ژره په داسې حکومت باندې بدل شي چې باندې خدمات ارزه کوي او د افغانستان د خلکو اساسو وکړي. متاسفانه دروس پر خپل وعدو باندې وفا نه ده کړې. په دې هیله چې هغه وعده چې په شروع کې کړی ده چې حکومت یې سرپرستی او دا حکومت په تبدیلیږي په بل حکومت باندې، هغه ژمنه چې کړې ده هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي تر څو په افغانستان کې یو د خلکو شموله یا د ټول افغانانو د استازیتوب حکومت په هیواد کې ولرو.
په هند کې پولیسو خبر ورکړی دی چې د بیلتون غوښتونکو هغه مشر نیولی دی چې د سیکانو دپاره د جلا هیواد جوړول او د هندوستان نه د پنجاب ایالت جلا کول غواړي. امریت پال سنگ چې د تیرې فبروري میاشت راهیسې په هند کې ډیر یادیږي، تر تیرې میاشتې له دې امله پټو چې سلګونو پلویانو یې د تورو سوټو یا ډانګونو او وسلو سره د پنجاب ایالت په اجناله ښار کې د پولیسو په یو مرکز د خپل یو بل ملګري د خلاصون دپاره حمله وکړه. د پنجاب ایالتی پولیسو نن د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دوی امریت پال سنگ د همدې ایالت په موګه ښار کې ونیو. پولیسو نیول شوی بیلتون غوښتونکی د ولس ترمنځ د کرکې په خپرولو، وژنو، په پولیسو د حملې او د عامه نظم په ګډوډولو تورن کړی دی. په اوکرين کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ یعنې پرون ناوخته په خارکیف ښار او نورو څیرمه ناحیو باندې لږ تر لږه 15 روسي توغندي وشتل شوي دي چې ځینې ملکي استوګنځایونه یې زیانمن کړي دي. یو سیمه ییز ولسوال اولی سونی هیبوف په ټلګرام لیکلی دی چې میزایل یا توغندی د خارکیف جنوبي څنډه کې کوټلیاري ښار ته په ورڅیرمه سیمه کې په یو کور لګیدلی دی او بل توغندی په ښار کې ولګیدو چې د زیات اور لګیدو سبب شو او ډیره ساحه یې وسیزله. د کوټلیاري په ښارګوټي کې د څو نورو کورونو کړکۍ او شیشې هم ماتې شوې دي. خلک وایي د توغندیو د لګیدلو له امله ویرېدلی دی او ټوله ورځ په کور کې بند و. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پوپ فرانسیس نن یکشنبه په سودان کې د جګړې د بندولو لپاره د مذاکراتو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. سودان د افریقا په وچه کې دریم لوی هیواد دی. پوپ فرانسیس نن د واتیکان په سنت پیټر څلور لاره کې یوې غونډې ته وویل چې له بده مرغه چې په سودان کې وضعیت ډیر خراب دی او یو ځل بیا هیله کوي چې روان تشدد هر څه ژر بند شي څو د خبرو او مذاکرو دپاره زمینه برابره شي. د جنرال عبدالفتاح برهان په مشرۍ د سودان پوځ او د جنرال محمد همدان دګالو په مشرۍ باندې د چټک ملاتړ په نوم د ملیشه ځواکونو ترمنځ د اپریل په 15مه په پلازمینه خرطوم کې سخته جګړه پیل شوې ده. تر اوسه په دې جګړه کې تر څلور سو ډیر کسان چې 204 شپته ملکی خلک دي وژل شوی دي او څبان د 3500 نور خلک ټپیان شوی دي. ترکیه د مې په میاشت کې یعنې را روانه مې میاشت کې د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره تدابیر نیسي، خو د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د هغو خپلواکو رسنیو پر ضد د اقداماتو غندنه کړې ده چې د اوسني جمهوری ریاست تر کنټرول لاندې رسنۍ ننګي. پاموکې په دې اړه باندې په استانبول کې د امریکا غږ د خبريال ډورین جونز د راپور شبړه ده.
په ټول ترکیه کې د خبرلانو په درلودلو سره د داکوز سکیز خبری پورتل هغه مخکخه خپلواک رسنه ده چې د می په میاشت کې به د ترکیه ولسمشریزو ټول ټاکنې تر پوښښ لاندې راولي. په تیرو ټاکنو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رسنه په پوښښ کې برلاسه و، مګر اوس داسې نه ښکاري.
مخالف رسنیو یا خپلواک رسنیو د خپل نفوس ساحه زیاته کړې ده. زه حتی ویلی شم چې د ټاکنو په ورځ به د خپلواکو رسنیو لیدونکي او پلویان د حکومت پلوه رسنیو په پرتله خورا ډېر وي، نو د حکومت انحصاري هڅه ناکامه ده او دا کار یې له لاسه وتلی دی.
مګر د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې خپلواکې رسنیزې ادارې جریمه کوي چې د شلو نړیوالو رسنیو او د بیان د ازادۍ څارونکو لخوا دا چاره غندل شوې ده.
د دې مهمو ټاکنو په وخت یو مهم تلویزیوني سټیشن پر وړاندې مقررات نه باید د وسلې په توګه وکارول شي.
د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې بیا دا تورونه ردوي. د هالک تلویزیون په څیر خپلواک سټیشنونه وایي چې جریمه خو اوس د کار یو برخه ګرځېدلې، مګر اصلي ګواښ د راتلونکي میاشتې تر ټاکنو د مخه د رسنیو تړل دي.
زمون په خبرونه کې دوی تل د جریمه لپاره یو جمله مرکه یا خبره د دلیل په توګه موندلی شي، او له همدې امله مونږ تل بیدار یو، مونږ تل په تمه یو. مدیران او خبریالان د دې چینل د خلاص ساتلو مسؤلیت لري. مونږ باید داسې جریمه مخنیوي وکړو چې د چینل بندیدو سبب کیدای شي.
د بندیدو او جریمی خطر سره سره د هالک پشان رسنې هغه وخت ډیر لیدونکو خپل کړ چې د فبروري د وژن کې زلزلې په سیر پیخي تر پوخخ لاندې راوستي، او د حکومت نیمګړتیاوی خبرې کړې چې ځینی بیا اردوغان هم اومنلې. شنول کې وایي چې د عادلانه ټاکنو او انتقادي پوخخ لپاره دا ډول پوخخ د خپلواک رسنې د شهرت په وړولو کې مرسته کړې ده.
You wouldn't be hearing about
the Gadahura Sanayu Ghag Nawai Mungba de hukumat de bekifayatay pa arat sanu awridali doi waqan khir report na khbarawi aw khir rapor khbarawal pa khpala kafi di da arina na dache yawazi da opposition kise ukrai ya da opposition siyasatwal ghag shay
or giving a voice to opposition politicians.
د دغو ټاکنو په درشل کې آزاد رسنیو نوی ټلویزیونی چینلونه پیل کړي. ډیری خبر اعلان چې لدغه دندې لاس په سر شوی وو بیرته راستن شوی ترڅو د دغو ټاکنو په پوښښ کې مرسته وکړي. ټول اړخونه په دې باور دي چې دا ټاکنې د ترکیې د جمهوریتونو په تاریخ کې تر ټولو مهم دي. احسان الله ریزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د افغانستان په اړه یو زړه راښکونکی راپور هم لرو. د افغانستان وچه میوه تر ډیره نړیوال شهرت لري، او ډیر بهر میشت افغانان د وچه میوه پلور او پیر کوي. افغانان خو په هیواد کې دننه او بهر د وچه میوه پرته اختر نه لمانځي. په دې راپور کې به اوس د جرمني په فرانکفورت ښار کې د یوې افغاني وچه میوه مغازه وګورئ.
زردالو چې دی دغه روزګان مثال خپل توکي د بدخشان ګوړه چې د جلال آباد او دا شنم دا سره ممبې چې دی دا د غزنی نخو چې دی د مزارې څخه راو.
د اورزګان زردالو، د بدخشان سپین وچ توتان، د جلال آباد ګوډا، د غزنی سره ممیز، د کندهار کشمش او د پکتیا غرونو زنګوزی. په دې افغاني هټې کې تاسو لدی ټول وچ میوه سربیره د وطن خواږه او د خپل وطندار ورین تندې هم لیدل شي. په دې راغلو پیریدونکو کې داسې افغانان هم شته چې له وچ میوه پرته د اختر لمانځلو عادت لا نه دی خپل کړی.
دا دوکانونه چې خاص افغانان لپاره دي، دا یو خاص شی چې د خپل وطن مینه یو کم کیسې چې په دا کړ د ارمان د یو به نست خاص دې ته کوي چې دا کیسه نو دا ډېر لپاره دې شکار دی. تاسو د ذات خو نه شي اپو
چینیا
د دې مارکیټ مالک احسان الله چیلتی رول سکلون راهي سی لا افغانستان اوچا میور اوړي وای د دې کار هدف د افغانستان تولیداتو ته د بازار موندنه او کډوالو افغانانو ته د وطني توکو رسول دي.
مشکلات لرو ولیکن مجبور یو وس دا کار کو باور کې زباږی کارونه ماته د نورو ملکونو سره میوار ځانته باندې کزر افغانستان راو کزر پاکستان کزر ترکیه درو امازه د هغو ملکونو سره دي دا غي انساني کومک دي چې خپل وطن جرمنی کی بعض خلگ چینائی کشمش رات ہے
په جرمنی کې چې ډیر شمیر کډوال افغانان میشتي ډیر کلا شکایت کوي چې افغانان د خپل شخصي کاروبارونو له پایلولو ویره لري چې ګواکي کاروبار به ګټونه کړي خو یو نیمه لکه د احسان الله په چیر بیا دا خطر مني او لکلو وروسته د خپل کار څخه خو معلومیږي. کله یې اسد د امریکا غږ جرمنی.
او سپورت په انساني ټولنې کې د صحت ضامن او د سولې د تامین الهام بخون کې زیرې بلل کیږي. په وروستیو دوه لسیزو کې د افغانستان ګڼ شمېر ځوانانو او پیغلو افغانستان ته د نړیوالو سپورتي سیالیو په ترڅ کې ملي ویاړونه او ډول ډول مډالونه هم ګټلې دي.
قانون د خدای قدرت لوب کار خلنه میاتند می ورزشکاران څخه سکام دوه کله کې چې امریکا ته راغلم په لس انجلس کې ژوند کوم او فعلاً د می ورزش مخکې بیم په افغانستان کې مې وکاله ورزش کړی فعلاً یو نیم کال کې سدلتم د می ورزش مخکې بیم.
قدرت الله بابکر خیل د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط څخه وروسته له افغانستان څخه امریکا ته راوستل شوې ده. اوس مهال په لس انجلس کې استوګنه لري. قدرت الله بابکر خیل چې د زلزلې په نوم مشهور دی یوازې شل کاله عمر لري او تر دې دمه پورې د میکس مارشل آرټ سپورت کې ډېرې لاسته راوړنې لري.
درس فائٹنا کڑی ہو اماتور اور پروفیشنل عام بکس بکس میں فائٹنا کڑی ہو جملہ درس فائٹر آتا افغانستان کے اماتور کیا دو فائٹیں بہلے لی تھیں انہوں میں گٹ لے اور دو ریکارڈ ہیں پروفیشنل افغانستان کے دل ہوتا
کڅ هم د غزوان ډیر لږه موده کې چې د امریکای متحده ایالاتونو تر اوسل شوې دی خو دې په دغه لاند وخت کې پر دې توانې دلې چې په 2022 کال کې د امریکای متحده ایالاتونو په ډیر ستر میدان کې د الف ای مشرۍ لاندې په سیالیو کې ګډون وکړي. الله محمد څنګه چې خپل یو لوبغاړی دی په دغه سیالیو کې د قدرت الله ملاتړ تکللی وو.
قدرت الله بابا کرخیل آینده بسیار درخشان کسی که واقعا دل جان می میره دوست داره زحمت های زیاد می کشه با وجود که سنن خرد است. یک مسابقه شد در سازمان LFA در خود امریکا بودیم که واقعا با یک فایتر خوبی که جودو سوکار بود سار ماهر بود موافقان با امرای زیو فایت کرد.
د ژوند ډیرو ناخوالو قدرت الله بابا کرخیل دې ته مجبور کړی چې نه یوازې په ځاله کې خپل رقیب سره لاس او ګریوان و خو په اصلي ژوند کې هم د نوي ژوند دندې او انګلیسي ژبې سره لاس او ګریوان دی.
ژبه خو ډېر مشکلات متعول کې نه پوهېدم کار به مې امکان نه پوهېدم جین ته راغلم په کوچانو سره نه پوهېدم دوی به ویل سلو سپارنګ کوه ما به تیز کړه ما شکې ویل دوی وایي یعنی ښه سپارنګ کې نو مشکل زه به ماته ډېر اول کې اوس فعلاً لږ لږ ښه وایم.
له هېواد او کورنۍ څخه لرې د اختر ورځې شپې قدرت الله ډېر سخت ځوروي.
اختر سے خپل ملک نه سړای لري سیدل ته خو یانه اختر منګه دمر نه پیږي او ورځ دوه ورځ افغانان سره نو بیر ته خپل روز ما روزګاری ورزش ته بیر ته زو یعنی اخوان نه ای اخوان ته په افغانستان کې دوستان ملګری د ورزشی دګر ملګری زو چکر زو یعنی لاس ورځ اتو ورځ پر افغانستان کې منګه اختری زلو دلته متاسفانه هغه د اختر خوان من کنه.
د قدرت الله بابا کرخیل د زړه هیله داده چې یو ورځ وشي کولی په یو اف سی کې ولوبېږي او د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ پورته کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا لس انجلس.
دغه خبرونه په همدې سره پای ته رسو. د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زمونږ همکار محمد احمدی سیب سټوډیو ته راغلی معلومات پور کی. احمدی سیب سټډی مشي پروګرام ته
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان و جهان داریم. موضوع گزارش واشنگتن پست در مورد افشای برخی از ارزیابی‌های امنیتی و استخباراتی وزارت دفاع آمریکا است که تا لحظات بعد با تحلیل مهمان با ما خواهید بود.